په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه دی رادیو یې ویبل خبرونې ته شرق لست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې د امریکایي اډې د جوړولو ادعا رد کړه. په بل راپور کې اوري چې یو شمېر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستان وتلي وو بېرته خپل هېواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت دی. مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې دست ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخه یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي. اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو، بشري حقونه او د ژوند په شیبو کې.
زه خپله د خامه کومه چراغ ته ناسته یم، د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 2000 دي، 14000 دي.
دا به وروسته واوري، خو لومړی خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل الوزولی دی. په اروزګان کې د شفلوخ بند جوړولو چارې پیل شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم ډاډن نه دی چې ایران دې په اتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په اروزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړې دو وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په قول په اعلامیو کې څو ځلې راغلي چې عام المنفیه تاسیساتو ته به زیان نه اړېږي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له دې کړې چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړې چې په خپله خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بېلې دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 28 پوځیان او 28 ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وشل شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسنن آزادی رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وشل شوي دي. د شاغل شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوز یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري وایي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همدارس د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقې به په اګست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اووره سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشرۍ انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریهوالو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه به د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسېږي. امریکا حماس یوه تیروریستي ډله ګڼي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې د جولای تر 4مې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې 70 امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 2 شپېته امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو زلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 200 کلونو ټیټ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي رادیو ته هغه راپورونه به اساس وبلل چې ګواکې طالبانو د استانبول غونډې ته شرطونه ایښدي. دا چې تفصیل څه دی زموږ همکار به واورو چې هم د وسره سره په سټډیو کې اشاره کړی.
بلې مننه. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ډلې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې عمده شرایط وړاندې کړي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلو چې طالبان په دې شرط په دې غونډه کې چې تر اوسه 2 ځلې ځنډول شوي او بل نیټه یې نه ده ټاکل شوي ګډون کوي چې درې شرطونه یې ومنل شي. د استانبول غونډه به اوږده نه بلکې د لنډ وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګوالی باید له مخکې څرګند وي او په پای کې به یې هیڅ ډول پریکړه لیک نه خپرېږي. خو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د استانبول له غونډې خبر نه دي او نه هم چا ورسره د دې غونډې په اړه معلومات شریک کړي دي.
دا ترکیه د کانفرنس په اړه تر اوسه موضوع له موږ سره شریکه شوې نه ده. موږ په جریان کې نه یو. هر کله چې موضوع له موږ سره شریکه شي هغه مهال موږ خپل دریس اعلانوو.
د طالبان سرچینو دغه راز ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې دغه شرطونه په دې خاطر چې د استانبول غونډه د بوند غونډې پر برخلیک اخته نشي. د 2000 لومړي کال د بوند په غونډه کې طالبان څنګ ته شوي وو او د افغان سیاسي او جهادي ډلو په ګډون په افغانستان کې د دغه نوي سیاسي نظام چې تر ننه دوام لري اساس کېښودل شو. د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې د برخلیک او د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمه بلل کېږي. دې غونډې ته آن د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوال په اړه هم طرح چمتو شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دغه راز له یوې واحدې طرحې سره په کې د ګډون خبره کړې. هغه طرح چې د دې شورا په وینا د نږدې 1.5 نورو غورچنډ بلل کېږي. دغه شان د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په استازیتوب د یو پلاوی یو نوملل اهم وروستی شوی، خو تر اوسه هغه رسمن نه دی اعلان شوی. جمهوری ریاست بیا طالبان تورنوي چې تل د سولې لپاره له جوړو شوو فرصتونو ګټه نه ده پورته کړې او د اغیزمنو او پایلو لرونکو خبرو کې د نه ګډون لپاره پلمې لټوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری:
طالبانو تل د سولې لپاره د جوړ شوي فرصت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې پلمې جوړې کړي. د ډلې د اغیزمن او عملي مذاکراتو لپاره چې یو پایله ورکړي، بیلابیل دلایل وړاندې کړي او لرغونکو خبرو سرغړونه کړي.
لدې مخکې ولسمشر غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوي د ګډون لپاره یو شرط دای خو چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرېږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي طالبان غواړي د سولې د خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر پرانستل شوی معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي چې دا چې نشي لکه د بند غونډه. طالبانو سره داسې فکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړ شي. ایجنډا خپله د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړه شي، هغه په غونډه کې هلته کار شي.
تمه وه چې د استانبول غونډه په مارچ میاشت کې وشي، خو د طالبانو د نه حاضرېدو له کبله وځنډېده او له همدې وروستۍ نیټې د اعلان په اړه کره معلومات نشته. طالبانو دا غونډه وړاندې له دې کبله تحریم کړې وه چې د دوی په وینا له ابهام ډکه او څرنګوالی معلوم نه دی، خو په دې اړه یې له خپلو مشرانو سره د مشورو د دوام خبر ورکړی و.
دغه زیاته مننه کوم دوستانو، و موردل چې طالبانو هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د ډلې د استانبول غونډې ته شرطونه ایښي دي. زموږ خبرونه دامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو ری په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي هغه ادعا وی چې ګواکې امریکا په پا پاکستان کې اډې جوړوي دروغ دي. سنالګي د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د مخکنیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا پاکستان هم وایي چې په خپل خاوره کې بل د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه خبرې کړې خبر پاڼه کې د موضوع ته توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د دې ډول پارونکو کړنو پر وړاندې به چې په خوله پاتن نسي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي هغه ادعا وی چې امریکا په پاکستان کې اډې جوړې کړې دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډې جوړې کړي. ښاغلی قریشي د سې شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړی چې پاکستان کې امریکایي اډې جوړېږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنه کړي. ښاغلی قریشي زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزي آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوید هولوی د تېرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکني لار وکارول سي. تا طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غراپورونو په اړه خبرګون ښودلی. دغې ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې دغې ډلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل سوی د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیوادت د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې او دغه راز د بشري حقوقو پروګرام د همدې خبرونه برخې دي. وروسته به واوري خو اوس بیا هم د افغانستان اړوند موضوعاتو کې تمکیږو. که څه هم په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمېر افغان هندوان او سیکان چې د ناامنیو له کبله یې خپل هیواد پرېښی وو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډېری تېر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر یې لا هم اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
خوشبوری ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیپ سنگ د سیکانو لحق و کورنه بوده چه تازه بیرته افغانستان ترستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شوربازار که لحق چودنی وروسته چه ده دوی پا عبادت زای وشو و ده کورنه شپک غری پا که او وجل شول آل شول چه خپل حواد پریک دی. په یاد حمله کې چې مسولیت داعش وسلواله ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي، خدا سه ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي.
اونو مشکلات یې داسې نه نه د رګد
نه با اوبه وی نه ډوډۍ نه کور ناروغي بابا خو ډاکټر بد چا په غم کې نه وو. د کور کایه وا هلته موږ ته ویل تاسو کډوال یاست، ویزه واخلي، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډیر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سیکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زره افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سیک دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. دی هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې 9 میاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډېر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نشو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سیکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته یې د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سیک او هندو لګکي چې د خپل مذهب له امله د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سیکان او هندوان وایي چې د غشمنې نه دي عملي شوي. د افغان هندوانو او سیکانو یو شمېر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو،
خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بېشماره ژبې او بېشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه ګذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولی چې دس ورباندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د دې زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. پم دی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاذي هم افغانستان ته دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوی چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونې وکړې ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتري یو ورځ ونومول شي چې په هغې کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال دغه ولمانځل شي.
دا خبر کیدی شي چې د ځینو لپاره هیله بخونکې وي، خو یو شمېر لا هم له داعش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېله شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو. اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړه توګه د کرونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې اویا یې تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر اتلسو کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کرونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې دغه پروسه پیل کړي. نو په دې راپور کې وره
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوی چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحده ایالاتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر څلورمې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راروانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډېر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډېرو هېوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشن بې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دي چې دا ټولنه پرې تر دې نیټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده، او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي، چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هېوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې شپږو اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
په غزنی کې د نورو کلونو پرتلا سږ کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دې لږوالی بېلابېل لاملونه یاد شوي دي. تفصیل به یې زما د همکار په راپور کې وو.
د غزنی اوسیدونکي 18 کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونډه اخیستې. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځنګړی ورسته په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خو نن ټول ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کموالی راغلی. د پوهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوایی سخت جګړې، فقر، بېوزلۍ، له پوهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ له امله نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کموالی راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کېدای شي مختلف لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې شوي دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی، نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمېره 9000 تنو ته راکمه شوې. ښاغلی همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمېر نجونې او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمېر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو له هغو ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګراف یې ډېر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسېږي. که څه هم سږ کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سږ کال چې دی 1050 کسان ګډون ته، او له دې کمره چې په دې کې 3001 زموږ ته چې خوندي دي.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیري تقریبا د هیواد تر 25 ل زیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې وړ دی.
تاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام ثبتوم. دا د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوری باندې نوي تازه اختصاصي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو دغه کورونا مجوری که په مسکې یو اړخ پر اسول دا را کور څخه د زموږ د حساب جنازه ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه کورونا مجوری د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د کار سړي ماسک نو تړلې په بازار سره وتلې او هغه سړي د جرمانه کې یا د ورځې د یا به نو موږ دغه مجوري د شهر سره په امان کې اوسېږو. که داسې نه وي نو ډېرې مشکله د موږ د طبعي سر په خامه کې نور مو وخت نه نیسو. وسله
ځوانم محمد نسیم
ولسمالی د کندهار ولایت او تماس کې زما د معارف د وزارت او معارف ریاستو څخه هیله ده چې په مکتبو کې هغه استادان یا څوک چې د خپل وجود څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا ورسره پکې کله کله کڅه هم رسمي نو د څو د شاګردانو له دوه خلاف لکه بعض استادان داسې څه محترمه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجود څخه پرده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوارینا روجانا د ماده پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته وره چیږي وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مون ملکان دی ټول هم دی پټي وروره دا پلا چې ورسرانه سي وروره د ټول اغلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له عصمت سروان څخه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د ننګرهار چارواکي وایي وسله والو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د مخدرو موادو د یوې فابریکې یا لابراتوار په ویجاړولو سره په دې ولایت کې د طالبانو د عاید یوه سرچینه وچکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قمانداني یا سنټکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر یولسمې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 25 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت د اوبو د یژانو په شمول د ازمیښت لپاره څو شیان فضا ته یوسي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نشنوایانو ملي لوبډله د فوټبال 2022 کال د سهمی لسرولو سیالیو ته چمتووالی لري. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نشنوایانو فوټبال لوبډله به د لومړي ځل لپاره په یادو سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه لوبډله به د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د سهمی ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. لوبغاړي دا مهال د کابل په غازی لوبغالي کې د پیاوړو ځونکو تر روزنې لاندې تمرینات کوي سو له سیالیو ښه نتیجه واخلي. په لوبډله کې ولس لوبغاړي تو روزونکو او درې سرونکو شامل دي. سیالۍ به د اتو آسیایي هیوادونو ترمنځ د یو لس ورځو لپاره په ایران کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې درې د دوو پر وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. لوبه تیر ماښام ناوخته په دوبۍ کې وشوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له سیالیو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلېدل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له 15 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کوي. په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور لوبډلې هم په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اولمپیک په رسمي لوبو کې ګډون وکړي. او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ دوهمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه هم بنگلاديش کرکټ لوبډلې په ستر توپیر وګټله. بنگلاديش د لوبې پچه وګټله او لومړی توپهنه وکړه. یا د لوبډلې په 9 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوزیدو 2 منډې وکړې چې له دې ډلې مشفق الرحمن 125 او تر نورو ډېرې منډې وکړې. لوبه د باران له امله سوځلې وځنډېدله چې وروسته بیا سریلانکا ته په 25 اورونو کې د 205 منډو هدف وټاکل شو. سریلانکا په ټاکلو 25 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې او لوبه د 103 منډو په توپیر بنګلادیش وګټله. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ لوبه هم بنګلادیش لوبډلې ګټلې وه او درېیمه لوبه به د روانې مې میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
ته ازادي رادیو خبرونه اوریدو سن وړاندې په خبرونه کې دوا ونیس پروګرامونه لرو لکه څنګه چې مشمنه کړې و اساسي او بشري حقوقونه ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدل سي خو تر هغه د مخه به د کونړ مرکز اسادآباد تولار سو چیري چې البته د یو خواریکاش ځوان چې په ول اس کراچي چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حال خبر سو
د پینځوش کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري هغه همداسې له موره پیدا شوې اوس ورته د لسکسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده دغې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره د اسدآباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي